بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجه شي تاسو ازادي راډیو ته غواکی است مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه طالب چارواکی وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لکتر لګه اته تنه مړه دي او 15 نوټه پیاندي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اجنسی میدان وردګو د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سیدآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه چلا جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیاندي پمړ او ټپین کې خځه ماشومان هم شامل دي بل خو د فاریاب د تلاته فرهنګ رئیس شمس الدین محمدی خصوصي ټلویزیون ټولو ته ویلي چې د غولت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکانی سیمه کې دی فرهنګ کوټ ډول موټر د چپکېدو لامل یو خځه یو سړی وژل شوی او شپږ نوټه پیاندي هغه ځکه کړي چې فاریاب کې په یو بل ټرافیکي بيخ کې خځه وژل شوی ده په افغانستان کې په روسي ټرافیکي بيخ کې زیاتې شوې دي چې واځي په تیری بمیاش کې په کې لزګون کسان تمر کړو وخت د سړکونو خرابوالي د ټرافیکي قانونو څخه پراخ سرغړاوي د موټر چلوونکو زیات سرعت او بهتري په افغانستان کې د ټرافیکي پیښه او ترسکی د درنو برګ جبلو سړي مسلي لملونه ګړل کیږي د واده وا پیژندنې د ریپاتیو شولایتونه کې د واورو د وریدو اټکل کړی دی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او وای چلن وزارت د وا پیژندنې د رینن پی په بیان کې ویل چې د نګرار لغمان نورستان کاپیسا کنړ او تخار پراته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو دروتو امکان شته په یان ځتوی چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 15 او 30 ملي مترو ترمنځ وي تمل ګرم ملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز دی لغوه کړي والکل تارک په بیان کې وینا کې ویلي چې د طالبانو هغه اعلان ډیر اندېښمن کړی دی چې وایي که د دولتي موسسې خزې به کار وکړي نو د فعالیت جواب لغوه کړي هغه تارک د یو ناسم اقدام وبله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیزو شبکو خبر کړي د ملګر ملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو دولتي موسسو ته خبردار ورکړ شو چې د خزو د ګمارلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي طالبانو ته باندې دوه کل مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګوه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم در ازله طالبانو غوښتې دي چې د خزو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي دبليو فی نن پیو بین کول شي د مالی برسه به په هغه بيوزل کورنوي چې نه پوهیږي د بل وخت خړل له کومه کړی د میندو ملاتړ لپاره د مقوی غزاد د لمړنوي خوندوي ماشومات د خړو برابرولو او نور بشری چارو باندې ولاګول شي ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په هفته رسمي شو کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونه زیات شي دي د دې ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند دارو کې د خزو د ګمارلو لپاره په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویلي دي چې ډېرې خزې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ پر وخان د پاکستاني پوزملې په اړه په ټولنیز رسنیو کې د اوازو خبرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوې دي وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوال ستونزې
د ټول مکمل کوم افغانان دي کوم پنګونه کړی دا پیسې جمع کړی دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاویږي او نه ورپسېږي
خبرونه کړتن اورا پورنه حمله رو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یو موضوعي واخان هم وو بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه توده کړي نور تفصیل په دې راپور کې
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایوشینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو تر څنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایوشینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دوه اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلی چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندو احسان الله کامګار باختر خبري اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آی اس آی رئیس له تروریزم، سخت دریزۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی؟
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدې شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولای. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډیره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپل امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغه سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چیرته فرضاً کوم اقدام کیږي د بیدون د اجازې دی، امریکان نه کیږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دی دغه کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه دي دوی سره شوی، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډیر زیات وو. د دې ډیر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامی پایګاګانې د منځه لاړلې. نو د همدې له کبله دوی د پاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، د دې د واخان مسلې ما واچوله او د دې لپاره د خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې د هغه ډیر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم زیږره کسان داسې لري چې په دې بخت کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځیدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره د خوخه تماسونه ونیول، بل خصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان ویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغه شرایطو کې چې اوس کم یو د ژمي مسله ده، دی وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی خلکو ته. داسې اردو چې ترېنینګ شوي او تجربه شوي دي، دې سیمې نه هلته تللی نه شي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې د سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره سمره مهم دی. په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات ځپل شوی ده، تمره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، بخصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلې دول لپاره. څومره دغه امنیت د ساتل په برخه کې، دغه لارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجید ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړه کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ کا اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم دسی دي. بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلی، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کلیزي کړی دی. کال ته چې هوا لګه خشي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي. چینایان به د هغه اړینه، او افغانستان حکومت به دې غاړه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دې کې دې شلته خپل نظامي پوستې او دام اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کومکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د روپۍ ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,000 ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران وېستل شوي ماشومان له خپل کورنۍ سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او نامنی د دې لامل شوی چې ماشومان په میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکو بشیر احمد چې ماشومان د یونیسف په مرسته له ایران تر وېستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچی 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل ترڅول ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونی ول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او هم دې مرسته وکړه. ولې ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه لمون سره دی او تاندېخنه مکوه. وروسته لڅو نه یو هغه افغانستان ته انتقال کړل او لمای تاییدی واخیسته چې بیا به نه استوم
هم ته یک موضوع بوده.
د پروان ولایت اوسیدونکو حمید په دیاله ازادي راډیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان ریپورت
شوم، مې شته مخکې له پاکستان ریپورت شوم. ما زوی 15 کال عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نو په کار کې وو. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارې وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی، هغه راولم په دوی زما په شوبل نه پوهېدل. لڅو مې شوال زل ورسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی تر لاسه کړو. ډېر خوشاله وم. په وطن کې فقر او بیوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانی زغمو
د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف یونیسف دروان دسمبر په لومړی کې په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلی او بے سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پرخوزو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړې. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2025 کال د رسیدو په ویاړ جشنونو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، دا تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو سږ کال جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم د جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندیږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبی کوریا د جیجو هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې منزل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بی پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدي سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یو بل زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یو روبه یا 25 کال پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 12 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روان دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 1500 راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سختې زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پیښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منزل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت له پرون راهیسې ګڼ افغانان نیولي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرون وروسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پایل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبې راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللی و. په اسلام آباد کې میشتي وی افغاني کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه ده بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواند می پرون وطله و چه هر کارت ترلاسه کری چه اسلام آباد که پریوشی دلیش وزو مکویزه پا پروسس که دی. خود دوی در دسمبر بروستایو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواند می همده لپاره چه پرون دی سهار لوو پا جو وطله ما خام چه شو را تیزنگ و واحه چه موگیه طول پا یو خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلیک دلته درې ماشومانو سره می ناسته یم. هیچ نه پوهیږم چې څه وکړم، نه خپل وطن ته تللی شو او نه دلته آرامه یو.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوان علمی د نیول سویو کسانو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود د اتیا نفره شاوخوا به وي. داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بال 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډیر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه ډی ټی سی دفتر ته تللي و د ان او سی د سند لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړي دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري کې دي یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کینولي دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بیګا ټوله شپه شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباده ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمیشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډیر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840 زره افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت د افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې عمله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده چې که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي، بشپړ به نه شي، او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه یې کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې د تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800 زره افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه ورځ
د ملګرو ملتونو د خصوصو د څنګه اجرایی مشروعي له سخت محدودیتونو او بندیزونو سره سره له هم افغان خځې خپل غږ پورته کوي، خپل کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان خځو انجنونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان خځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د خځو د حقونو پر سر دوام لري. نور هدا به د سپوږمۍ پر راپور کې
د افغان خزو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د خزو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان خزې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه پر خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا را په ګوته کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې لاس نه دی اخیستی. فتانا چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپله په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اکرام جلا پیل کړی چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر وسي ښځې پکې خپلې تجربې هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخه کړم څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اکرام جلا زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړ چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د وی افغان په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړای او خپل غږ مې اوچت کړای، تیر کال زموږ لپاره لړینو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم کناړی د افغان ښځو په حق کې پریکړه ونه کړې. معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپل حق او حقونو ته ورسېږي
برسن.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډیرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې لشپګم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9مه د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تند څنګه خبرونه درته هم لري خو خبرونه سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ.
طالب چارواکي وایي د سې شنبې په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبرې ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سې شنبې په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې 2 جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاتا په پیژندنې داری پاته ولتونی کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن په بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا نن او سبا چهارشنبې د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 60 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمی موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو